یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبری خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ شوبلا وختي. نور مهم خبری موضوعات هم درته خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه احمد تکل راوړوي.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. د تلو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهاني غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تندر قولی اردو وایي جګړه تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوستر ډله ییز برید وکړ. د 203 تندر قولی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ییز برید په شاته بول شوې چې په پیل کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نورې ټپیان دي. په دغه ډلیز برج کې د ملي پاسون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تمبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په دریمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړی چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبی کوریا د پاوڅ ستر درستیز نن وویل په سیمه ایز وخت سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبی کوریا پر سرحدي پوستو پر لپسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوی چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبی کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبی کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. لدې پیخه یو ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه ولیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه بیلابیلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یو ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو لمخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی او یوازې پرون 9,603 تازه پیښې ثبت شوي چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی یې ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکه اورګ. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو 10 ملکي وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصلو خداسې مهال چې له طالبانو په ځلونو د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه شوي، آیا دا ډول عمل به د دوی پر هوکړې اغیز ولري؟
ته تو هې ته توافق په حق له دواره پړږي، خو ان شاء الله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې دا ما ورسیږي.
نظامی شنون که عبدالباری عریض و دا به هم واوری چه دا افغانستان دا زندانون و دا چارو تنظیم داره وای دا بندیان و دا راخوش کول و آر وان دا ولسمشر دا دو فرمانون پر بنسرد تر اوزه وزره سلور سوابیا زیاد زندانیان راخوش شویدی. اقتصادی خبرون هم در تخبره و مترخوابی دا کابل چاپ یو شمیر رو اسمان مهم تکی هم در تا در واوره و دا به هم واوری چه دا شمالی و جنوبی کوریا دا پوزیان و تر منز دزی تبادل شویدی. تاسې ازادي رادیو او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ شوبله اوښتي. د ملي امنیت شورا وایان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وسلوالو طالبانو 10 وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د برېټانیې یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې، خو د وسلوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د دوی بریدونه 40% کم شوي. دوی نظر دا موضوع تعقیب کړی ده.
مننه زهیر مل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. افغانستان ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان 10 ولایتونو کې 10 ملکي وګړي وژلي او 9 څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي فیصل په وینا د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سول ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې تاوتریخوالی کم او اوربند باندې هوکړه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
وسلوالو طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 9 ورځو کې 10 ولایتونو کې 10 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 څلوېښت نور یې زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان خپل وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
پورت ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیر ورځ یعنی د مې په دویم لیکلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ورسته طالبانو هر میاش په 60 ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه رد کړي. ښاغلی مجاهد ویل د تیر په پرتله 60% بریدونه کم کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلی لیګټ په خپل ټویټر پاڼه طالبانو ته د ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلی مجاهد د لیګټ د ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوه توافق په پلي کېدو کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوې هوکړې موارد پلي کړي تر څو بین الافغاني خبرې ته لار هواره او اوربند ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي. بلې زیرمل سره
مننه. اوریدل مو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د روژې لومړۍ اونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته ژوبلا وختي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ، البته د امریکا او طالبانو ترمنځ، په دې وروستیو کې هغه څه چې ټویټونو ښودله ښکاري چې د دوهې د هوکړې په سر هم یو شمېر مسایل رامطرح شوي دي. خو یو شمېر نظامي شنونکي وایي د دوهې هوکړه په سم ډول نه ده عملي شوي. شنونکي عبدالباري عارض وایي د هوکړې څخه دواړو لوریو سرغړونه کړي خو د لغوه کېدو احتمال نشته دی. ډیوی نادر د طالبانو لخوا د جګړې شدت ته په کتو او بیا پر دې هوکړې د اغېز په اړه له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې هم هوکړې ته د جګړې د شدت له کبله د وختون کې زیان په اړه ترې پوښتلي دي.
لومړی تر هر څه د مخه باید درته ووایم چې زه په دې عقیده نه یم چې دا هوکړې ته خطر پېښ شي. ستونزې به وي، او په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوهې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړو چې 15,000 طالب بندیان به په یو هفته کې لس ورځې کې خوشي کیږي هغه یې نه دي ترسره کړي. په لحاظه د دوهې د توافق په هکله دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسیږي، بلکې دواړه به بیا هم هغه ته متحد پات.
تاسو په اند طالبانو ولې په دې وروستیو کې یا د هوکړې نه وروسته د خپلې حملې ډېرې کړې دي او په دې کې ډېرې خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې؟
یو نقطه د پام وړ ده، باید توجه ورته وشي. په دوحه کې کوم توافق چې سوی دی په هغه کې د اوربند مسله نشته چې طالبان کاملا حمله متوقف کی. د اوربند مسئله هلته نشته. حکومت هم خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي او طالب هم. منتها د تشدد د کموالي مسئله پکې مطرح ده. د تشدد د کموالي په هکله باندې طالبان خپل ځان ته مفاهیم لري او امریکایان ځان ته متاسفانه. طالبان داسې فکر کوي چې موږ تشدد کم کړی دی. یو علت دا دی چې په لویو ښارو کې مو انتحاري حملې متوقف کړي دي، پر لویو قرارګاو باندې مو حملې متوقف کړي دي، پر لویو شهراو باندې مو حملې متوقف کړي دي. هغوی په دې عقیده دي، خو امریکایان بیا په دې عقیده نه دي. د حکومت سره د امنیت شورا چې خبرې کوي هم دوی توقع د دې لري چې په مجموع کې یا د اوربند په شکل حملات بند شي یا ډیر نهایت راکم.
ارې صاحب، ورسته پوښتنه به دا وکړم چې بل اخره د سولې ته د رسیدو لپاره او دا چې افغان لوری او طالبان سره کینی، دوی باید د زمينه سازي لپاره او د دې لپاره چې د چمتووالی ونیسي او بل اخره سره کینی، څه په کار دي دواړو لورو ته تر څو امریکا هم مداخله ونه کړي او دوی دواړه کینی او یوې سولې ته سره ورسیږي؟
ډیر ساده، د دوه توافقات چې په درست بانه باندې تطبیق شي. مطلب می دا دی چې طالب بندیان چې عاجل خوش شي، هم تشدد ډیر کمیږي او هم کېدای شي چې د سکي زمينه بین الافغاني خبرو اترو لپاره مساعد شي.
د نظامی چارو کارپوه عبدالباری عریضو چې د طالبانو لخوا د جګړې د شدت او ترخوای د امریکا د یو ویان د امریکایي ځواکونو د یو ویان او ترخوای د طالبانو د ویان د ټویټونو او همدارنګه د هوکړې د سرغړاوي او د دې هوکړې لپاره د راتلونکي وختونو کې هغه سپاره باندې زموږ د خبریالې ډوینه در پوښتنې ځواب ولې. اوس هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای چې حکومت له کرونا وایروس سره د ګټورې شفاف مبارزې او د خلکو د امه حسین په منظور ناتیا اشاریه 9 میلیارد افغانۍ ترتیب کړي. د دغه وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه بسته کې د لګښت پلان او د عوایدو سرچینې شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د یادې بستې له جملې 3.1 میلیارد افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې تعدیل شوي چې 9.1 میلیارد به له کرونا وایروس سره د مبارزې او 3.4 میلیارد افغانۍ عملیاتي او انکشافي برخو ته ځانګړې شوي چې د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا متباقي واجه چې په دې بسته کې شاملېږي د ملي بودیجې له طریقه په غیر عادي بڼه د هیواد له بنسټونو سره په همکاري او همغږي تمیل او مصرفېږي. د شمروز مسجدی په خبره د ملي عوایدو بودیجه په طرحه کې چې مالي کال پیل څخه 428 میلیارد افغانۍ وه په نوي تعدیل کې به 409.4 میلیارد افغانۍ ته لوړه سي. تاکل سوی چې زرګونه ممسخونی او صفر انرژي د پیاز او کچلو زیرمه او د میوه صفر انرژي خونې په بلابل ولایتونو کې جوړې سي. د کرنې وزارت وین اکبر استمی وای چې دا ټول به پراتلونکو شپږو میاشتو کې جوړ سي. نو موري زیاتوي چې د کرنیزو محصولاتو د بیړني مدیریت د پلان په چوکاټ کې د صادراتو د نشټوالي په صورت کې به د میوه د وچولو دستګاوي توزیع او ځینې تازه میوه او سبزي به په لویو فابریکو کې هم پروسس کیږي. اکبر استمی وای چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 500 سبزي او میوه لکه انګور، انار، مڼې، زردالو، پیاز او کچالو چې پخوا به صادرېدل په هیواد کې دننه ساتل کیږي او هم به یې له خوسا کېدو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای حکومت د اړتیا وړ بودیجه د وزارت په واک کې ورکړې او د دې پروژو ساختماني چارې به سبا په رسمي توګه د انکشافي شوراګانو له لوري پیل سي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي او جنوبي کوریا پوځیانو په پوله کې پر یو بل د ذکر دي. اسویل کوریا وایي لومړی د شمالي کوریا لوري د ذکر شوی دي. دا پیښه یو ورځ وروسته لدی شوې چې د شمالي کوریا مشر له څو اونۍ بي درکې وروسته سرګند شو او د ځان د روغتیا په اړه ګونګوسي یې پای ته ورسولې. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
جنوبی کوریا وای پوزیانو په پوله کې د شمالي کوریا له پوزیانو سره د زی مبادله کړې دي. د جنوبی کوریا د پوز د لوی درستیزانو کمیټې په یو اعلامیه کې وویل شمالي کوریا نن سهار 8 بجې او 1:30 د جنوبی کوریا د پولیساتو پر پوستې د ماشین ګنو د زی وکړې. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې جنوبی کوریا د رادیو لارې د خبرداري له ورکولو وروسته ځوابي د زی وکړې. جنوبی کوریا وای هغه پوسټه چې د شمالي کوریا پوز پرې غنی د ذکرې د پولی دی خواته ده. د دوه هیوادونو د کډکېچنې پوری په اوجدو کې ډېر شمیر پوزیان ځای پر ځای دي. د جنوبی کوریا پر اساس د شمالي کوریا د پوز د دزو په نتیجه کې څوک ژوبل شوی نه دي. د دوړو خو ترمنس پر یو بل دزي ورسته لدی کیږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ جون له دیو ونې ورسته د لوبري ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو. د کیم جونګ جون ښکاریدا د هغه د روغتیا په اړه ګنګوسي پایته ورسوله. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه ویلی و چې د کیم پر را څرګندیدا خوشاله دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې په تیرو شلو ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خبرې دي په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د روټرز خبري آژانس لمخې د دولتي ورسپانې رودونګ سینون په وی پانی خبره کړي کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبري کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو روټرز آژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نشي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری آژانس ویلی لکیم سره د نورو جګپورو چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کړی شي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا مشر شي. د تصاویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټې پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا ناری وهي. د کوریا مرکزی خبری آژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخاصمو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو لپاره په مبارزه کې د خپل ملت مشري کوي. د شمالي کوریا د دغه خبري آژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا درې اونیو کې د کیم جونګ اون د بې درکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوسه له 1400 زیات زندانیان خوشي شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په څرخی پله زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامه روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 15 بسترې روغتون د تجهیزاتو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا وایروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ شاغلي بیانی ازادي رادیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا وایروس 15 مثبت پیښه ثبت شوې دي. شاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1500 زیات زندانیان راخوشي شوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشو کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایروس معاینات کیږي او د مثبت نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپل کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویب اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان لمخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړی فرمان لمخې تر اوسه 6,360 زندانیان راخوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 2,315 او په دې وایروس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
که لیوی خوا د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره د نږدې 1400 هغه زندانیانو چې جمهور رئیس د خوشی کېدو فرمانونه صادر کړي دي د خوشی کېدو خبر ورکوي، هغه اړ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دي ګړندی کړي څو بین الافغاني خبر او دایمي اوربند په چټکۍ سره لار هواره شي. په داسې حال کې ده چې پرون د افغان حکومت یوې سرچینې د می په دویمه نیټه د 100 طالب زندانیانو د راخوشي کې دوه خبر هم ورکړو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. بیا هم ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اور بند وسي. زلمی خلیلزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي، البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 5000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 5000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او اصول ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوار لس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخه د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شو چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنز د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
او په کابل کې د چاپیدونکو شمیر رسپانو مهم ټکی رحمت افغان راوروي.
هیوا دولتي ورسپانه لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعده پر ضد عملیات رهبری کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمخاله کې راغلي امریکا او ناتو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتی او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقالې په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویسا ورسپانې د سرمقاله نوماندی یو بل منځزي یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم د فساد له امله څرنوالی ته معرفي کړی چې د لیکوال پان د یو سمبولیک اقدام دی. ویسالی کی چې نړیوال بانک په ټوله کې نړیوالو ادارو تر اوسه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې له دې وروسته د افغان حکومت د غمرستو په مصرف کې دقیق اوسي چې شخصي جیبونو ته ونه لویږي او د فساد مخه ونیول سي. د وساد د سر مقالې په پای کې راغلي کورونا یو ملي ستونزه ده، مقابله یې هم په ملي کچه داسې کېدای سي چې ټول ولس په یو صف کې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په اوبو کې د ایراني سرتیرو له لوري د افغانانو د غرقېدو د ادعاو په اړه لیکنه کړې. ملي ارمان لیکي د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې ایراني سرتیرو شاوخوا 500 افغان کاریګر چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه کړي او بیا یې په اوبو کې غرق کړي او 12 تنه توانېدلي دي چې له دې غمیزې څخه ځان وژغوري. ملي ارمان وړاندې لیکي که څه هم په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دا پیښه ردوي خو افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو دا مسله وڅېړي. د لیکوال پن دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پیښې رامنځته سوي دي چې باید په جدي ډول وڅېړل سي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی.
د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې 4 کسان وژلي دي. د تاله او برفک ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یو سمڅه کې بند پاتې وو. ولسوال وایي چې د مړو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګجوب لاوخته. تندر قلی اردو وایي چې تیره شپه د ډنډپټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې جګړه وشوه او په دې ترڅ کې 2 تنه وسلوال طالبان مړه او 1 نور ټپیان شول. او همداراز په دې جګړه کې 2 دولتي سرتیري هم مړه شوي او 3 ټپیان دي. تندر قلوردو همدارز وای چې د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې په نیوانخته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. راپورونه وای چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د می په دریمه د ګډ سرحد په اوګدو کې پر یو بل دزې کړی دي. د جنوبي کوریا پوځ وای دا دزې نن سهار د ګډ سرحد په اوګدو کې هغه مهال وشوې چې د شمالي کوریا سرتیرو د جنوبي کوریا پر سرحدي پوسټه پر لپسې ډزې وکړې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. بلخوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او همداراز له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو زورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي.
او په پاتې برخه کې نور بس دی ونې ځخ خبرونه خبري کی.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکسته سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندرتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندرتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښوالي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکارې میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت لروري صنایعو ته په افغانستان کې د ننه او بهر د بازار د نموندلو له امله لخپل کار زړتوري شوی او یو شمیر صنعت کارو میرمنو خود د مخه خپل کار پرخې دي. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونی لریسی اغلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلی اغلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونه ته خراغلست.
مننه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو مکرام ته او تاسو کومو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شته ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي، هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګري دي برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخې کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلودې، هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره 350 مېرمنې ستافتي او د دې تر څنګ د ځینې نورو ریاستونو څخه لکه د عمر اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته؟
بلې، تاسو د 350 ښځو یادونه وکړه چې دوی عملاً تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. غریب مېرمنې ستاسو مثلا په کندهار په شهر کې دي، موږ تر چکه مې مېرمنې ستاسو کې هغه در زون په ساته دي. مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا وطن د زابل د ولایت سره موږ تر ستاسو په دغه درې ځینې مېرمنې کې د اورزګان څخه موږ دوه ځینې مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه موږ تر ستاسو کې، او د انتخاب جهاد ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستاسو کې، یعنی تعداد زیات دی د مېرمنو. خو دغه تعداد چې دی داسې مکمل موږ را جمع ورې کړی نه دی تر اوسه، چې موږ ټول یاد کړو چې څومره تعداد مېرمنې کار کوي. خو د سلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې راسره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېرې فعال دي؟ یو خدا دی چې په کور کې د لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره به هرم تر سره کیږي. ډېر په کومو برخو کې مېرمنې خیل دي
په کندهار کې؟ تاسو شو پوهیږئ چې دلته موږ د خامکار ډېر باب لري په کندهار ولایت کې. مېرمنې ډېرې چې دي هغه چې ډېر آشنایي ورسره لري، هغه د خامک دوزي سره دي چې دوی مخکې به یې تنها د نارینه وو لپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولې، اوس خوشبختانه د مېرمنو لپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونی یا د یو کوټې لپاره دغه د شایسته لپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه وخت کې دوی ډېر بوخت دي او دغه تر څنګ دوی تیر کال د شوزو د ریاست په پخ ډېر مېرمنې هندستان ته تول شوې چې د یو پروژې د لارې وي، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي و چې هغه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو تاخ د ډیزاین لپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ لپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر لپاره د هغه د ښکلا لپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوخت دي او دغه تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ وبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوخت دي، او د دې تر څنګ د مربا او اچار او دغه برخه هم اوس شو د مخبر پرمختګ روانه ده. چې د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو مؤسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د پاتخه چاغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو لپاره دوی فعالیت لري، دوی ته روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوخت دي مېرمنې باندې جوړوي.
بلی دا کندهاري غړل کتو چې اشاره کړه دا یو مشخص نه دي چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډیر په افغانستان په برخه کې تاسو راشه دا ډیر خلک سره لیواله دی او ډیر خوخی. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړی چې نور ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې د ته واده ورکړي او نور بازارونو ته ویسي ترڅو خلک ځکه دې سره علاقه ډیر لري او دا صنعت نور هم واده وکړي په قندار ولایت کې؟ مخکې دې نشته تاسو ما پوښتنه ته ځواب وای. یو اوریدونکی لري لرو فضل عادی ورور دی لورده ګلات څخه د دې پوښتنه واخلو به روسب تاسو سره وګرځو. بلې السلام علیکم.
محترم مرسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د افغانستان عزتمن ورور سلام وکړم.
وعلیکم السلام. بلې فضل عادی ورور ستړی مشمیره بني
مانه نو وقن د موږ زیاتره خورګونې یعنی کوشش دا کو چې اختراع کو یو څه جوړ کو نو په لرو تاسو سیمه کې موږ څه شاوو به د خلک زمين د زیاتره کمی نو په پرهونه خو دا تاسو په بخت کې دا چې د دې یو کوم د کوه مثال په کې کار کوي د یو باندې ښه وخت په جوړ کو بیا نو بازار ته روان دي کو بازار شي او موږ درو پېښې یعنی د هډر شورا د صداقه په مقایسه کې چې د ورځې 15 روپۍ نو وتاره کیږي نو موږ تاسو ته چې دا سي وتاره نو درنه ملمنه نه دا خبر څو به چې دا سي هغه غوي ورکو دی چې دا زیاتره نه فلاتې چې ممکن د غاښ پدې نه و سم دا ځای خورګوري چې دا سي وتاره هغه ورکو چې دا سي کوټه نو فو چې چې د دې لپاره پیسې شي او بازار ته وران دي شي.
ډیر مننه ژوند دی او سات مننه ان شاء الله تاسو ژوند دی اوسې. بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنې سره. بل السلام علیکم. بلې زما غاوري
بلې مسلمان سلام الله تعالی سلام علیکم دا د ویرا د ټول کارکون کو د دوه تاسو هغه مېرمنه
من نه قرص صاحب مېرمنه
تشکر به وجود دي چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ شه د خلک څخه نه ناري نه به د مشکلات سره مخامخ دي چې موږ میوته او مستنوي دا چې سنایي او ټول مستولیداتو ته بازار یې د سوي کسم او وایي د لزونه ترنسه سوي دي. تاسو ملمنې سیم پښتنه ده دیو ویل چې په کندهار کې موږ لا چې سنایي لرو یعنی دیو ویل چې موږ نه مایه شې د نندارتونو نه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارنیانو خوشکړي او بازار یې دی ورته پیدا شوی او دوهم دیو چې پینځوس مېرمنې اوس موږ سره ستوتي څنګه کېدلی شي چې دغه ستوتي دل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نور مېرمنې نور مېرمنې هم ستوتي نور هم کار پیدا کړي او دولت په دغه ارسه کې خصوصي سکتور په دغه ارسه کې ساتل سره څه کومه کړې
دي. ډېر زیاته مننه کړې سپ ژوند دی اوس مننه ته ان شاء الله جواب وي. کره شو زما پښتنه ته بیت راوګز او بیا په اورسته د فضل هادي ورو او قاری صاحب پښتنه ته برښو
تاسو د پښتنه په ځواب کې زبای دوهمه چې زموږ خو ډیره حساسه ده هم دغه نندرتنونه چې موږ په لار اچو د دې هدف هم ده چې موږ هغه څوک چې ننداره ورته کوي فارې کې داسې څوک پیدا شي چې علاقه وشي دغه د مرمون توک ته پرختیا ورته دغه تشویق کوي او دغه لار خدوی د نړیوال بازار پیدا کوي. خوشبختانه تیر کال زموږ د دوی مرمنې چې موږ سره ستفتي هغه په د جرمني ته یا امریکا ته البته د دوستانو لپاره دغه څوک هڅول چې تاسو یې دونه وکړه د غاړو څخه البته به هغه به چې مثلا دلته یو لزر افغاني لري یا 2000 افغاني لري البته په لوړ قیمت باندې دی خرڅوله او شه پیسې به ترلاسه کوله. او زموږ سره یو بل مرمن ده چې د رنگینه جانې په نامه ده اغه ډیر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنعت یو داسې لار پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري. دغه لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دغه څوک نندارې تقشیر دي او په خلکو وویني او هغه د چا خبره شهرت ورته او دغه تر څنګ خرڅلو هم ولري. نو په دې کې ډیر زیات د ستولونو مثلا د دې تر څنګ چې غاړي یو رقم کوډینان جوړیږي چې د کندهار مېرمنې یا فکری چې د کندهار مېرمنې څخه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه یعنی میرمنی په خپل لاس جوړی شو بازار لري دا زموږ شی او زموږ اورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم دا د پښتنې په ځواب کې زبای دوه مې چې دوی وايي یو بل د سفر دا لاسي صنایع چې دی دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د میرمنو لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت یې هغه په ډیر اسانۍ سره پیدا کولای شي او بل ډیرې هغه میرمنې چې سواد نه لري هغه لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه میرمنې په کورونه کې یو ښه تحقیقي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړه به وي اوس دوی نوښت ورکړی دی دوی هغه کیفیت ورشي کړی دی یعنی یو غاړه که یو کور په یو میاشت جوړي هغه په لږ افغانۍ خرڅي زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره
ماشینی غاړی او ماشینی لستونی دم را پیدا شوی دی او دې ماشینو دوی بازار خراب کړی دی ځکه دوی هڅه چي په خو دوی ګندل حتی دا د چي تاسو لګوستا تاسو شو ویل یو یخن لزر افغانۍ ته خو وس د 200 افغانۍ اته تر 1500 افغانۍ پورې زی نو د رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو ترمنځ او د ماشيني صنایعو ترمنځ
د څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په شخص پورې اړه لري کله هر خلک خپل غارت وسه مرزشت کوي په قدر په هیږي او په دې په هیږي چې دا کمپیوټر دی او دا لاسي شی دی دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله هم دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټر شی ورته استعمال کړي دوی کوشش دی چې هر څونه لوړ قیمت ولري مثلا تر 15000 او تر 20000 باندې هم د سغاړي ستا چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټري شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی دا غي ترمنځ توفیر کولای شي خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دا به لاسي غاړې هغه کمپیوټري نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنا وي دوی بیا دا کمپیوټري غاړه رانیسي او ډیر مثلا اقتصادي ورته سمانيږي هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي څخه
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې د مواد تر لاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیب برخه کې کار سره کوي چې دوی خپل رانیسی بیا ورسته اسانه تاسو ته درس پاري په نندرتون کې
بله زه زموږ ورور پښتنه وکړه د
پښتنې په ځواب کې باید وایم او د قیمتونو په اړه فزر هدي ورو بلې دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی
بله دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره سره خپل زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات دي او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي دوی په کار اچي دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا ننداري ته وړاندې کوو یا دوی را دعوت کوو دوی خپل ننداري ته دا شی وړاندې کوي خو دا ورور پښتنې باید ځواب ورکړم د پښتنې ځواب دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي ما مخکې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ کولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره د ښکلا لپاره مختلف توکي چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي هغه د ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر دې راځي موږ څخه سره همکار دي یعنی دا اوس چې کوم نمشګا یا درتون پر ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخر ورځ و هغه کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه پروژه د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه په پلیکیږي دغه له خوا سره دغه په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل یعنی تر دې راځي وسم دولت پام راوښته دي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مولا تر اوسه نه ده
کړې. سوال تاسو مخکې اشاره وکړئ ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندوستان ته لیږلې وي هلته به دوی د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړي د ورکشاپونو کې نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم شیان چې جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفتر لاندې د وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص شو لیو خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو دغه مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل دفتر کې هم له د داخلي تولیدات استفاده کوي د سکم توافق شوې دی له محلي ادارو سره
زموږ یو غټه ستونزه دا ده چې موږ اما په هوای ډیر کم دی خصوصا د مرمولو دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاص نه ده کړې کړي مې هغه پښمار نه دي خو زموږ کوم توکي چې د ننګارې لاري دوی لیدلای شي بل کچې د یو مشخص مارکیټ درلودې یو مشخص ځای معلومه ده د مرمولو بیا به هم دغه دولتي ادارې او غورو قانون مثلا مؤسسات د خپل د فاتورو د لپاره دغه توکي څخه کار اخته او بعد وختانه تر اوسه موږ داسې ځایني مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د مېرمن لپاره دوی چې کوم ننندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلې په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په شارګوټ کې دی په کندهار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالی برخه یې هم د پروموت وسیله لخوا څخه ورکول شوی دی دا یو مارکیټ نوې دی د دې لپاره اوس مېرمنې چې کوم څوک لري هم ته راوړي دي د قانوني نیولې دي او د کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي خو دا شی تر اوسه موږ نه لرو
بله د بهرني مارکیټونو د ارتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرني مارکیټونو کې هغه خلاص د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړی دلته ځکه تاسو کارګری مېرمنې په کافي اندازه لري دغه سي خلاوي الته تشخيص شي او روسه تاسو راشي هغه د ارتیا وړ توکي ما بازار ته چي به هر دی هغه ته اماده کی په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او مؤسساتو پورې د دوی همکاري وغوړو او د دوی همکاري په یو ځای دا یو څو ولرو خو بعد وختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د شوز چار ریاست دی دا یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه باندې چې په دې وخت کې کار کوي دغه لپاره په دغه وخت کې دوی ته روزنه ورکوي چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندرسي چې نړیوال بازارونه کې دوی ته غشي چې لږل کیږي حالت د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف مؤسسات د دې لپاره کار کوي یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا خپل کیږي هغه په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده زموږ هڅه ده چې د مېرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راوړو هغه خلل چې موږ لرو هغه ده
د دې ارتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته ارتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د مېرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره ترڅو دوی وکړي چې هغه ارتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لاري دوی ته وړاندې کړی وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی د دې پښتنه وو روبه ورسته تاسو سره وګرځو بلې اخونزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرتضی حسن صاحب ما خو به شما به میهمان محترم شما تقدیم
میکنم علیکم سلام اخونزاده صاحب بفرمایید اخونزاده صاحب
از میهمان شما سوال دارم
بله بفرمایید
سال میهمان شما سوال دارم دغه دی چې دغه کار چې شروع کړی دا تجارت دی معنا کار دی دا که شونه سرمایه ته ودا غاته په کار اچولې د سټیټ د شونه کارکونکي کار کې معنا شدي د کناري نه دي او بل پرسنه مې دا ده چې دا غالي چې دی رغي پنځه ویزره یا دوه ویزره معنا تر پنځه ویزره دا خو دا هم افغانان نه شي اخیستلې دا یو څوک کو دي ته فرمایش ورکړي دا دغه سرمایدار خلک یا معنا د دولت خلک د کسان چې پیسې دار دي سره کانک دوی په خارج کې خرڅې معنی په کال کې د دوی آیت دا غلارې څخه سو د دوی لاسته راځي چې معنی د دوی ګټه څو کیږي دا که جواب راکړي دی
به ډېر مننه خونځه سبات من ان شاء الله پښتنې ته ځواب وي بلې غلي زاهد تاسو یاستی بلنګ بلې او کومره باندې او کې ازما پښتنې ته لمړی ځواب ورکړي او سبا خونځه سبت راوګرځو بازار اړتیا وخت په وخت تغیر کی چې دې پارتیا په اساس ما کیفیت باندې مواد تولید کی
متاسفانه مشکل دا سوی چې مېرمن په خپل سر په سرانه یا وایو خپل فعالیتونه کول هغه تاسو چې دا ونه وکړي اقتصادي ستونزې چې دې په فامیلو کې لري هغه به ور باندې حلولې هغه څه چې به بازار تاسو ول او خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو پر مسته کولو سره مېرمنې سره یو ځای شولې سپولې او د دوی د لپاره چې کوم ستات پروګرامونه په نظر کې لري هغه ته معرفي شولې اوس دا تیر هفته د کومو ته پخ د دې شو په شاوخوا کې مېرمنو ته پام دغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت ور کوي څنګه خپل فعالیت وکړي خصوصا د مالی برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کې څنګه یې دا شکل چې مثلا بازار دی وران کې ولري په دې باندې دوی ته درې ورځې روزنه ورکړل او دوی ورځې په دې برخه دغه تر څنګه نور مؤسساتي چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري یا د زراعت ریاست لخوا څخه یا هم د بل مؤسسه لخوا څخه دوی ته معرفي کیږي په دغه برخه کې دوی روزل کیږي او له په خاطر کوم ځای چې موږ پوهیږو د دوی په کارونه کې ډېر تغیر راغلی دی د دوی ظرفیت شې سوي دی مخکې به دا هڅو چې دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې اوس تاسو ګورئ په کابل کې کنن برسونه یې پخې کې هم د کابل د کندهار مېرمنې برخه اخلي او کله کابل څخه د باندې مثلا امدا اوس موږ و مېرمنه په هندستان کې د هلته د لاسي صنایع وړې دي هلته بازار لري او د لاسي صنایع ته ځای ورکړی دی
بله متاسفانه یو استونزه په افغانستان کې د سواد استونزه ده چې موږ خصوصا د میرمنو برخه کې ډېر استونزه سره لرو تاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه د استونزه محسوسه ده چې ځکه او دا کراته وي چې تاسو د کارګری میرمنې چې دی په کومه کچه کې دی آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروي دوی ته تاسو خبره
په ځای دي زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د مېرمنو د سواد کچه ده په دې کې موږ داسې مېرمن لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي سواد نه لري هغه د لپاره ډېر ستونزمن ده ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې په دریجه دوی ته تدریس کوي دغه سره ناشنا وي او دوی سم اختن نه شي ځنې کولای خو داسې مېرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونه یو ویلی او د کافي بیا مخه کړی هغه په ډیر اسانۍ سره په ډیر کم وخت سره د موږ راپورته کړی یعنی اوس موږ ژوندې مثالونه لرو چې ځینې مېرمنې دي چې تجارت یې مخه کړی ده د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستي دي او دوی د ظرفیت شته وایي په متاسفانه هغه باندې چې مثلا سواد نه لري هغه لا بیا هم کار ته ضرورت لري د دوی سره باید دوامدار کار وکړي دوی ته په عملی باندې وروښول چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید یې په نظر کې ونیسي دغه لپاره هم موږ مېرمنې مثلا تاسو کابل ته په ځینن ترتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي نو هغه لپاره بیا داسې دي چې دوی عملی باندې باید وګولري دا کار ځکه دوی دغه
از داخله څخه اختنه نسی کولای بله کده خوندز سپوتنی تراشو سرمایه څنګه ده دوی سرمایه مشخصا فردی ده ک په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لري د میرمنو لپاره
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکو موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مؤسساتو د لار خبرېتو دیرو معرفيکو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف په بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري دوی ورځي هلته پروګرام ته غوښ نسی دا پروګرام څخه ټول اخستنه کوي دوی ورځي قرضه اخلي یا هم د قرضې لاره یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړی یعنی که زه وایم د لزر افغاني سره که دوی ولري هم یو څه کاروبار دوی شروع کولای شي د ډیره کم پیسې څخه او داس کارونه هم څه چې د ځواله کډریله کا حتی تر لاسه کا پوری مېرمنو په کار چولې دي خو ډیره برخه چې د هغه اقتصادي برخه ډیره ضعیفه ده مثلا د لزره 5000 د کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوسې کار
خودکفائی
بل دوی اجناس ورته رانیسي مثلا کوم څوک چې دوی په کار یا ورته رانیسي په قرضه باندې همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینری یا خام مواد دوی ته ورکول کیږي د مستقل فاتحه چې دا غوښته یو وی ار ډی پی زیاتونه کوله سم چې وڅې دا تولیدي ګروپونه جوړ کړي دي په کار چولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختې دي په کلو کې هغه به ډیر ژر د سوداګرۍ د برخې ته راځي او په دې برخې کې خپل فعالیت وکړي او استفاده وکړي.
بله اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې ریسټ په خبرونه کې تاسو له ګوند څخه یو نړۍ مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بس خبر